په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اورئ دی. ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د نوي خبرو د پیلېدو او دغه راز د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي د وروستیو څرګندونو په باب نو په تفصیل راپورونه لرو. ښاغلي جان سوپکو ویلي چې د سولې د یوې احتمالي موافقې وروسته په افغاني ټولنه کې د طالبانو د وسلوالو د جذبولو امکانات کم دي یا حداقل نشته. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالم محمد صالح دا خبرونه اوروي.
زلمی خلیلزاد وایي چې انډونیزیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ وړاندیز کړی دی. جمهوري ریاست هغه وزیرت کړی چې ګواکې حکومت قطر ته د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د سفر مخه نیولې ده. په قزاقستان کې تر سلو زیاتو کسانو مظاهره کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د افغانستان د سولې په پروسه کې د انډونیزیا د ملاتړ ستاینه وکړه. زلمی خلیلزاد نن په ټویټر کې لیکلي چې په دوحه کې د نننیو مذاکرو په درشل کې د انډونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر ریتنو مرسودی سره کتلې دي. ښاغلی خلیلزاد لیکلي چې انډونیزیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ او شراکت وړاندیز کړی دی. په پام کې د نن په دوحه کې د امریکا د هیات او د طالبانو د استازو ترمنځ شپږم پړاو مذاکرې پیل سي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو یان معرفي کوي نن رسنوي ته په ویل میل کې لیکلي چې شغلي خلیزاد د طالبانو د دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره کتلی دي. بل خو د سولې علي شورا مرستیال عبدالخبیر وچقون نن ازادي رادیو ته ویل چې په دې غونډه کې پر دوه موضوعاتو خبرې کیږي.
په شپږم پړاو خبرو کې زیات امکانات شته چې دوی دې دوه ایجنډا او ته یو اوربند او بل د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره سره هوکړه ته ورسیږي.
بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهینن ازادي رادیو ته ویلي چې دوی پر دوه موضوعاتو چې مخکې هم ورباندې بحث شوی دی په تفصیل خبرې کوي. د بل چا په وړاندې د افغانستان د خاورې نه کارول کېدل او له هېواده د بهرنیو ځواکونو وتل. د افغانستان جمهوري ریاست هغه وزیرت کړی چې ګواکې حکومت قطر ته د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د سفر مخه نیولې ده. تر دې مخکې د حکومت یوې باوري سرچینې د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته ویلي و چې ولسمشر محمد اشرف غني قطر ته د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر صلاح الدین رباني د سفر مخه نیولې ده. سرچینه وایي ټاکل شوی و چې ښاغلی رباني د اپریل پر 9 دوحې ته ولاړ سي او د آسیایي هیوادونو په یوه غونډه کې چې نن ترسره کیږي برخه واخلي. د سرچینې په حواله ښاغلی رباني د دغه سفر په لړ کې د قطر د امیر ترڅنګ غوښتل چې دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. خو د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضی ویل ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع رد کړله. نن په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې دریمه ورځ ده. له سهاره د دې جرګې 250 کاري کمیټو خپل کار پیل کړی او تمه ده چې د بحثونو نتیجې د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړي. د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسون مشر محمد عمر داودزی نن په یو کانفرنس کې ویل چې دغه جرګه د کوم انتخاباتي کمپاین بڼه نه لري.
تر اوسه پورې په کوم شکل چې موږ وعده کړې وه چې دا لویه جرګه به انتخاباتي اړخ نه لري، کمپاینی اړخ به نه لري، دا به یوازې او یوازې د سولې باندې تمرکز ولري او د سولې په مورد کې به دولت ته مشورې ورکړي. تر اوسه زموږ په ارزیابۍ خو الحمدلله هماغسې روانه ده.
ځینو سیاستوالو دغه راز د ولسمشري انتخاباتو ځینو کاندیدانو ویلي په دې جرګه کې ځکه برخه نه اخلي چې دغه جرګه د دوی په خبره د ولسمشر لخوا د کمپاین یوه حادثه ده. په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ناټو پوځي ماموریت وایي تر دې وروسته په دې اړه معلومات نه خپروي چې څومره ولسوالۍ د دولت او څومره نورې د طالبانو په کنټرول کې دي. دغه ماموریت وایي د دغو ولسوالۍ د اوسیدونکو د فیصدي په اړه هم معلومات په عامه نه خپروي. په کابل کې د ناټو پوځي قمندانۍ ویلي فکر کوي چې د دغو معلوماتو په خپرولو کې کوم اهمیت نه ګوري. د امریکا د حکومت یوې څارونکې ادارې چې په افغانستان کې د جګړې هڅې هم څاري پرون کانګرس ته په یوه راپور کې په دې اړه معلومات ورکړي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر پاتش په حواله د امریکا پاوز په جنوري کې ویلي و په دې اړه چې دغه معلومات څنګه ترلاسه شوي بې باوري موجوده ده. په جنوري میاشت کې په یو راپور کې ویل شوی و چې حکومت پر 53.8% ولسوالیو یا کنټرول یا نفوذ لري چې د افغانستان د نفوس 3.5% کیږي. په راپور کې ویل شوی و چې نورې ولسوالۍ د طالبانو په کنټرول کې دي یا پر کنټرول شخړه روانه ده. په هلمند کې د ګوزان یو پولیو یو بل مثبته پیښه ثبت شوې ده. د روغتیا رئیس وایي په نوزاد ولسوالۍ کې یو شپږ میاشتنی کوچنی چې د دې واکسین یو ډوز ورکول شوی و بیا هم په دې ناروغۍ اخته شوی دی. ډاکټر عبدالحد حازم ازادي راډیو ته ویل څه باندې یو نیم کال کېږي چې په نوزاد کې کوچنیانو ته د کور په کور واکسین مخه نیول شوی.
د عمر مطابق کمپین نه دی تر سره سوی کور په کور ځکه د واکسینو څخه پاتې دی او یو دوز واکسین اخیستی دی. نو موږ بلته باید په کتلوي ډول ټول کوچنیان واکسین وای تر څو په مجموع کې د منطقې ټول معافیت لوړ وای او وایرس تاثیر نه وای کړی.
له دې سره په روان میلادي کال کې په هلمند کې د ګوزڼ د مثبتو پیښو شمیر دریو ته ورسید. په پام کې ده د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی د ملګرو ملتونو مقر ته ورسید چې د امنیت شورا له دایمي غړو سره خپل معلومات شریک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې براین هوک نن خپلو کتنو ته دوام ورکوي. اعلامیه وایي چې د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی به د ایران د مسؤل ګڼلو پر حد پر اهمیت خبرې وکړي چې د بالستیک توغندیو په جوړولو او ازمویلو سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیکونو سرغړونه کړې ده. او د قزاقستان د دوو شهرونو په مرکزونو کې نن تر سلو زیات مظاهرچیان راغونډ سوي. دوی د ټولو سیاسي بندیانو خوشي کېدل او د جمهوري ریاست د راتلونکو ټاکنو تحریمول غواړي. په مارچ کې د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف تر استعفا وروسته په پام کې ده چې په دغه هیواد کې د جون پر نهمه د ولسمشرۍ تر وخت مخکې انتخابات وسي.
له سلام محمد سلیم مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کده خبرونه غوړي به هم ولولي د ازادي رادیو په پڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی کم د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې تنظیمون کې وای خی دغه جرګه چې ټاکل شوی سبا پای ته ورسیږي وای دوه ورځې نور هم غزيږي.
پردام گزارش دی را حال کدم د او صورت امکان داره که یک روز یا نیم روز تمدید شاو وقتی برای جرگه.
د سولې د مشورتي جرګې شاوخوا دیش په صد ګډونوالې خزې دي و هم د کندهار د پنجوي او سیدونکو د اتو میاشتو امیندواره مېرمنې مینا احمد زیده.
نو زما ولادونه چې مرسیږي هغه په سوله کې رسیږي چې سوله نه یې زما ولادونه نه سي رسېدلی.
د سولې مشورتي لوی جرګې او احتمالي غزې دا باید د کابل پولیټکنیک پوهنتون تدریسي بهیر اغیزمن نکړي.
جرګې چې ملي بڼه لري او ته جات ورکو او دا مسمن د خپل کې پروګرام جوړ کړی اکاډمیک تقسیم اوقات متغیر ورکو.
په کابل کې د سولې له مشورتي لوی جرګې سره هم مهاله په قطر کې هم نن امریکایي پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ شپږم ځل خبرې پیلېږي. یو شمېر لوري دغو خبرو ته هیله مند دی چې دا ځل به نتیجه ورکړي.
نو زما فکر باندې ډېر امید دی چې دا موضوع به دا وړي خلاص.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړی مفتش بیا له طالبانو سره د سولې له یوې احتمالي موافقې وروسته وضعیت له دې کبله اندېښنه لري چې ښایي په افغاني ټولنه کې د وسلوالو طالبانو د جذبېدو پروسه سمه مخته لاړه نه شي ځکه د هغه په وینا امکانات کم یا هېڅ نشته. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شعبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام پاس لشر پنځه څپه صافه وازی اوریدل شي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې د لوی مشورتي جرګې د جوړېدو تنظیمونکي وایي چې ښایي د جرګې موده وغځول شي. د دغې جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر او د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزي نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د جرګې په کاري مهال ویش کې ځنډ ښایي د جرګې د مودې د غځېدو لامل شي. ټاکل شوی و چې دغه جرګه سبا پای ته ورسیږي خو د رئیس هیئت د ټاکلو بهیر د ځینو اختلافاتو له امله یو څه ځنډنی شو. د موضوع په اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبریال اکرم الله اکرم په رپورټ کې اوري.
د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسون وایي د جرګې کاري کمیټو په خپلو کارونو پیل کړي او کنن د ورځې تر پایې راپورونه وړاندې نشول کړي شاید جرګه د یوې یا نیمې ورځې لپاره وغځیږي. د دغه کمیسون او د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزي د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل دوی څو ساته توپیر راغله ډیر نه دی راغله خو د کمیټو کار روان دی. کمیټې نن تر دوه یا دریو بجو خپل کارونه پای ته ورسوي او راپورونه نن وړاندې کړي نو خو او کدا چاره سبا تر سره شي نو خای یو یا نیمه ورځ د جرګې موده وغځول شي.
تمدید شو وخت لري جرګه
د سولې مشورتي لوی جرګه د دوشنبه پورس پایل شو ټاکل شوی و چې د راتلونکي پنځشنبه پورس پای ته ورسیږي د جرګې لاجنډا سره سم باید د جرګې په لومړۍ ورځ د جرګې اداري پلاوی بشپړ شوی و خو د چاره په جرګه کې د بیلابیلو ستونزو له امله په یو ورځ ځن اتر سره شو د سه‌شنبه پورس د جرګې لپاره پنځه مرستیالان او پنځه منشیان و ټاکل شول او د غشان د 250 کاري کمیټو لپاره هم مشران و ټاکل شول چې د خاغلی داوودزی په خبره د دیارلس کاري کمیټو مشران یې میرمنې دي خاغلی داوودزی دا هم ویل چې لژمن سره سم په جرګه کې یوازې د سولې اړوند مسایلو باندې بحثونه کیږي او کمپاینی بڼه نه لري نوموړي له یو شمېر سیاسي څیرو او د ګوندونو د مشرانو د مخالفتونو په اړه وویل اوس په دوی پوه شوي وي چې شکونه یې بې ځایه وو او هیله ده د جرګې په اختتامیه غونډه کې برخه واخلي دی وای کوم مشرانو چې اندېښنې درلودې او شکونه لرل اوس باید ورته واضح شوي وي چې شکونه بې ځایه وو ځکه چې دا جرګې یوازې په سوله بحثونه کوي نو اوس هڅې روانې دي چې دوی به په اختتامیه غونډه کې برخه واخلي دا په داسې حال کې ده چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پخواني ولسمشر حامد کرزي د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو دولسو کاندیدانو دا جرګه کمپاینی بللې او پریکونې ورسره کړې دغو انتخاباتي ټیمونو د جرګې له جوړېدو یوه ورځ وړاندې په ګډه اعلامیه کې وویل چې د سولې مشورتي لویه جرګه چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په بلنه جوړیږي هدف یې انتخاباتي کمپاین دی دغه تحریمونکي ډله باور لري چې په اوسنیو شرایطو کې د داشان جرګې جوړول د سولې له هڅو سره پټ کار کې دي خو د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی د چهارشنبه د ورځې په خبري غونډه کې وویل چې د سولې د پروسې لپاره معقوله لار لویه مشورتي جرګه ده دی وای د جرګې 250 کمیټه اوس مهال په دې بحثونه کوي چې له دې وروسته د سولې پروسه په څه شکل پر مخ ولاړ شي او له طالبانو سره په مذاکراتو کې دولت او ملاتړي څه محدودیتونه او صلاحیتونه لري د خاغلی داوودزی په خبره د جرګې هدف د سولې لپاره دولت ته حدود او کړنلار ټاکل دي ولسمشر غنی هم مشورتي لوی جرګې ته په لومړۍ ورځ په خپل پرانیستون کې وینا کې وویل چې له دې کارې هدف کمپاین نه دی او کچېری مو خداوي نو نوم یې پرې لوی جرګه نه کې خوت اکرام الله اکرام ازادي رادیو کابل
د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه 3200 کسانو ګډون کړی دی شاوخوا 10% ګډونوالي هم ښځې دي او هم د اتو میاشتو امیندوار میرمنه مینا احمد زیده میرمن احمد زید چې د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکي د وایي له ټولو ستونزو سره سره په دې خاطر په دې جرګه کې ګډون کړی چې راتلونکي ماشومې په سوله او امن کې را لوی شي احمد زید وایي جګړې د کورنۍ ټول غړي اخیستی دی تفصیل د نجا صفی پر رپورت کورو
نو زما اولادونه چم رسیږي هغه په سواله کې رسیږي چې سواله نه زما اولادونه نه رسیدلی
د اتو میاشتو امیدوار میرمن مینا احمد زی لګنو ستونزو سره د کندهار ولایت ل پنجوي ولسوالۍ د سولې مشورتي لوی جرګې کې ګډون کړی وای جګړه د کورنۍ ټول غړي ورڅخه خيستي او یتیمان ورته پاتې دي
ما کورنۍ د ما د لاس ور کړل ما زما ژوند نیم کړی سوز ما په ژوند کې مشکلات را ل ما ته یتیمان پاتې سول درې ورونه مې د لاس ور کړی یا ښار مې د لاس ور کړی دي
د یوې امیدوارې مېرمنې لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې په داسې وضعیت کې له کوره بهر ولاړه شي خو مینا وایي غواړي راتلونکی ماشومې په سوله او امن کې ژوند وکړي
نو نه غواړم چې نور په بېوزلۍ کې ژوند وکړم غواړم چې د خپل اولادونو درې ځای ورسوم نو زما اولادونه چې رسیږي هغه په سوله کې رسیږي چې سوله نه زما اولادونه نه سي رسېدلی نو غواړم چې نور جنگ طالبان جنگ بس کې طالبان د ښځو حقوقو ته وګوري مورته وګوري خورته وګوري
په مشورتي لوی جرګه کې 3200 کسانو ګډون کړی چې دیش سرنۍ خزي جوړوي د دغه جرګې د جوړونکو کمیسون مشر محمد عمر داوودزی د چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د جرګې 250 کاري کمیټو د 1100 هغو مشرانو خزي دي ولسمشر محمد اشرف غنی بیا د جرګې په لومړۍ ورځ په خپل پرانیستونکي وینا کې وویل تم لري چې خزي په بیلابیلو کمیټو کې فعال حضور ولري مینا چې د درې دیرشمې کمیټې غړي دا وایي د خزو نظریاتو ته د دوی په کمیټه کې ځانګړي پاملرنه کیږي د سولې د مشورتي لوی جرګې د دوه دیرشمې کمیټې مشر فرزانه کوچی په بیلابیلو کمیټو کې د خزو غړیتوب او د یادو کمیټو مشرتابه ته د دوی راتلل ډیر مهم ګڼي
ارزښت د ښځو موضوعاتو ته خپله ښځو ته لري نو دوی په بیانوي او قربانۍ درېږي نو په لحاظ دا حضور یې اړین دی او نظر مهمه ده.
په دغه سل ورځنی جرګه کې به پر دې بحث وشي چې له طالبانو سره څنګه او پر کومو شرایطو سوله کېدای شي. مسله والو طالبانو وار له مخه دا جرګه رد کړي او له خلکو یې غوښتي وه چې ګډون پکې ونه کړي. شپږ ویشت کلنه مینا وایي چې د کلي ښځو ورته دا مسؤلیت سپارله چې د نورو په استازیتوب د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي.
کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه انتخاب یم. دا زموږ د کونډانو ښځو د بېوزلو ښځو کور ته هیله وه چې تا هلته ولاړه سه چې زموږ زامون و زموږ اولادونه یا تعلیم زده کړي یا په سوله کې ژوند وکړي. موږ بله نوی مرګ نه غواړو.
د جګړو او نامنیو له امله د افغانستان په ولایتونو کې شاوخوا څلور سوه ښوونځي تړل دي، خو مینه هم لکه د خپل کلي د میندو په شان دا هیله لري چې راتلونکی ماشوم یې لوستی وي. هغه هیله چې په سوله او امن کې ورته ښه شرایط برابرېدی شي.
د سولې د مشورتي جرګې د ګډونوالې د کندهار د پنجوایي اوسیدونکي مینا احمد زی څرګندونې مو واورېدې. مینا احمد زی اته میاشتنۍ امیندواره ده او وایي چې د دې لپاره یې په دې جرګه کې ګډون کړی چې راتلونکی ماشوم یې په سوله او امن کې رالوی شي. دا یوازې احمد زی نه ده، بلکې د راپورونو له مخې یوې بلې مېرمنې هم خپل یو کلن زوی له ډېرې لرې پرتې ولسوالۍ څخه د کابل ته دې جرګې کې چې ګډون کړی له ځان سره راوستی دی. بیا هم لوی جرګې څخه لرې نه ژو، د کابل د پولیټیکنیک پوهنتون بیا هم د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې کوربه، ځکه دی چې د لوی جرګې خیمه یې په انګړ کې ده. د دغې جرګې د لسګونو کاري کمیټو کاري په تدریسي خونو کې روان دی. له دې مخکې په تیرو څلورو لسیزو کې هم ډېرې لوی جرګې او لوی کنفرانسونه په همدې پوهنتون کې جوړ شوي دي، لکه د نورو لوړو تحصیلي مؤسسو په څیر. د کابل د پولیټیکنیک پوهنتون محصلین هم رخصت شوي دي. دا چې د سولې مشورتي لوی جرګې او احتمالي غزېده تدریسی بهیر اغیز نه کوي، پر دې او لدی جرګې سره تړلو نور مسایلو می مخکې د کابل پولیټیکنیک پوهنتون له رئیس پوهنوال محمد سعید کاکل سره مرکه وکړه. ښاغلی کاکل په پایل کې په دې اړه چې دغه جرګې تدریسی بهیر اغیزمن کړی وویل:
څومره خاص مشکل نه دی، په دې چې دا ځانګړی ځای دی، د لاس د امنیت خاطر همیشه هم دلته جرګې دایریږي، او دا چې ځای په افغانستان کې بل ځای کې نشته چې یو مکمل ځای وي. د درسو مسله هغه بیا موږ لهو په سمستر د پراکټیک وخت درس لپاره تنظیمو، او پراکټیک بیا په جریان د سمستر کې جرګې چې ملي بڼه لري و ته جات ورکو، او دا موږ منځ د خپل کې پروګرام جوړ کړی اکاډمیک تقسیم اوقات متغیر ورکو.
کاکل صاحب، دغه جرګو د جوړېدو لپاره خو معمولا ښه تدابیر نیول کېږي، له مخکې ډېره آمادګي ورته نیول کېږي په هغو ځایو کې چې دا جرګې یا داسې کنفرنسونه دا ډول هغه کېږي، هلته یو څه پانګونه هم کېږي. دغه جرګې د جوړېدو مخکې خپله پولیټیکنیک په انګړ کې یا د پولیټیکنیک نور تاسیساتو د ترمیم یا د رغولو لپاره هم تاسو کومه مرسته ترلاسه کړې؟ تاسو خدای ځای ورکړی دی، بیا دوی هم دوی کوم پام کړی دی چې تاسو سره مرسته وکړي؟ هغه ستاسو ستونزه واري کې
زموږ هغه ستونزې چې په مخ کې دغه نه چې آمادګي ونیسي د کار لپاره د جرګې لپاره موږ سره مشوره وکړه. هر هغه مشکل چې موږ درلوده او ضرورت موږ درلوده چې موږ توان کینو د لیلی ترمیمات او همداسې نور د اوبو مشکل موږ درلوده، هغه یې ټول موږ ته حل کړه.
کاکا صاحب، موږ تاسو پخوا هم د دغسې لویو کنفرانسونو لویو جرګو شاهدانو په پولیټیکنیک کې، کله به چې دا مېلمانه راتلل او کله به چې جرګې یا کنفرانسونه پای ته رسېدل، هلته د نجیب د وخت را په دې خوا د درسي خونو به ډېر بد وضعیت و. هر خوا به د ډوډۍ د پاتې شونو انبارونه و، څو ورځې به یې وخت نیوه چې دا درسخانې یا درسي خونې به پاکېدلې. آیا اوس خو به وضعیت په هغه ډول باندې نه وي؟ حفظ مراقبت او دغه پاککاري خو به درسته وي، په منظم شکل به وي؟
بېخي منظمه شکل دی، روزانه حتی هر لحظه پاکېږي. دغه اوس زه په دهلیزو کې هم ډېر ستره دی، ټول کار منظمه دی، او د ښاروالۍ موټرونه راځي سهار د خوا د ټول اضافهګي شیان چې د وتلې د چای او د مسایلو نوتلي د ټول منظمه ډول باندې انتقالېږي. پولیټیکنیکي اوس ډېر ستره ګیره، او شکل چې تاسو لیدلي وو هغسې اوس نه دی.
مونږ چې د مشورتي لوی جرګې له تنظیمونکو سره غږېدلو یو له دوی نه اورو، دوی وایي چې ممکن کچېرې تر پنجشنبې پورې دوی د کاري کمیټې خپل راپورونه بشپړ نه کړي او کومې نتیجې ته ونرسېږي دا جرګه ممکن وځنډېږي. له پنجشنبې وروسته جمعه ده، له جمعې نه وروسته ممکن راتلونکې اونۍ ته وځنډېږي. له تاسو سره هم دا مسله حتما هماهنګ کوي چې تاسو څه پلان ونیسئ د خپل بیرته د درسونو د پیلېدو لپاره چې بیرته محصلین راشي په صنفونو کې کښېني، دا سره په هماهنګي ده هغه مخته وړي؟
دا مخکې چې ما پوښتنه وکړه وایي ممکن یوه ورځ وځنډول شي، ګر چې کاسینو خو یو ستنه پښتنه وکړه، فکر نه کوم چې ډېره وځنډول شي او امکان لري چې یو ورځ وځنډول شي تر جمعې پر ورځ پورې. زموږ درسونه باید بیا هم د څوکیو د تنظیم لپاره موږ سره ګروپونه کومک کوي، دوی خپله مستنه فرده کوي زموږ خپل کسان باندې. امکان لري چې یکشنبې پر ورځ موږ درسونه شروع کړو. معلم
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون رئیس پوهنوال محمد سعید کاکړو په دې پوهنتون کې بیا هم د لوی جرګې په خیمه کې د افغانستان د سولې لویه مشورتي جرګه جوړه شوې. کاري کمیټې هم د پولیټکنیک پوهنتون په تدریسي خونو کې خپلو بحثونو ته دوام ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې سره هم مهاله نن په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو تر منځ بیا خبرې پیلېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا لکه د تیر په څیر بیا هم هیله منه ده چې په دا ځل په دې خبرو کې چې شپږم دورې دی دواړه لوري د افغانستان د سولې په برخه کې ځینو موافقو ته ورسیږي. نور حال به د فیروزه عزیزي په رپورټ کې واورو.
د قطر په دوحه کې د امریکایانو او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو شپږم پړاو پیل شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا په خبره اوربند او بین الافغاني خبرې د دغو مذاکراتو اجنډا ده. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د زلمی خلیلزاد له خبرو ښکاري چې طالبان د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره د بین الافغاني خبرو له لارې دغه پړاو مذاکراتو ته چمتو دی.
په شپږم پړاو خبرو کې زیات امکانات شته چې دوی دې دوه ایجنډا وو ته یو اوربند او بل د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره سره هوکړې ته ورسیږي.
طالبان ذبیح الله مجاهد هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه خبرې د چهارشنبه په ورځ پیل شوې دي. تر دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پینځه ځلې په قطر کې د افغانستان د سولې په تړاو له طالبانو سره ناستې او خبرې کړي دي. د خبرو دواړو لورو دغه ناستو په وروستي پړاو کې اعلان وکړ چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو پر وتلو او له داعش او القاعده ډلو سره د طالبانو د اړیکو پر پریکون هوکړې ته سر رسیدلې دي. خو ښاغلي خلیلزاد ټینګار کړی و چې په ټولو مواردو د هوکړې لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پیل او په افغانستان کې اوربند اړین شرایط دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي تازه له افغانستان او پاکستان د لیدنې وروسته قطر ته تللی دی. ښاغلي خلیلزاد له اسلام آباد نه تر لیدنې وروسته په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان د سولې له پروسې نه د ملاتړ او همغږۍ په برخه کې د پاکستان له رول نه هرکلی کوي، خو ویلي دي چې اوس د عمل وخت را رسېدلی دی. په ورته وخت کې یو پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا وایي هیله شته چې امریکایان او طالبان د خبرو په شپږم پړاو کې هوکړې ته سر ورسیږي.
زه فکر کوم چې هغه طالبان او امریکایان دواړه په پنځم دور کې چې هغه دور پای ته ورسېدي یو څه جزئیات پاته و، دوی دواړه یې لمند و چې اتمان به خامخا په شپږم پړاو کې موږ توافق ته سر رسیږو. نو زما فکر باندې ډېر امید دی چې دا موضوع به دا وری خلاص.
له دې سره طالبانو په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې د دغې ډلې سیاسي مرستیال او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر د اندونزیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په دوحه کې لیدلی دي. خبر پاڼه زیاتوي چې دواړه لوریو له امریکایانو سره د طالبانو د روانو خبرو او په دوحه کې د بین الافغاني ناستې په لغوه کېدو خبرې کړي دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی مفتش بیا له طالبانو سره د سولې له یوې احتمالي موافقې وروسته وضعیت له دې کبله اندېښنه لري چې په افغاني ټولنه کې د وسله والو طالبانو د جذبېدو امکانات کم یا خو بیخي نشته. جان سوکو په افغاني ټولنه کې د طالب وسله والو د ادغام پر یوه منظم پلان ټینګار کوي، خو د سولې د عالي شورا یو لوړ بغړی وایي چې په ټولنه کې د طالبانو د منلو لپاره نظري کار شوی او عملي پلان به هغه مهال پیل شي چې طالبان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني او یوې روغې جوړې ته ورسیږي. سلطان محمد سروري نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د رغونې لپاره د امریکا ځانګړی مفتش وایي دغه هیواد کېدای شي تر سولې وروسته مرحلې لپاره تیاری ونه لري. جان سوبکو په خپل نوي ریپورت کې افغاني ټولنه کې د طالب جنگیالو د منلو، اداري فساد ضد مبارزې او د مخدره موادو د کاروبار د مخنیوي لپاره په یو پلان ټینګار کوي. دغه ریپورت چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو وایي واشنگتن هر کال په افغان امنیتي ځواکونو 15 میلیارد ډالر لګوي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا لوړ رتبه غړی قاضي محمد امین وقاد وایي چې په ټولنه کې د طالبانو د ادغام لپاره نظری کار شوی او دغه شورا کلونه مخکې طالبانو سره سوله اټکل کړي او دغه ورځ ته د خلکو د آماده کولو لپاره ګامونه اوچت کړي دي. خو د ښاغلي وقاد په وینا عملی ګامونه به وروسته تر هغې پیل شي چې طالبان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني.
نو بیا که موږ دې مسلې ته رسیږو چې طالبانو سره مذاکرات پیل کیږي او رو رو یو د بل سره نږدې کیږو، نو افغانستان مملکت هم امادګي لري، ملت هم لري، دولت هم لري او د سولې عالي شورا هم لري او نړیواله ټولنه هم لري چې طالبان په ډېر عزت او حیثیت او درنښت باندې په دغه ټولنه کې ومنل شي، د هغوی موقعیت ومنل شي، د هغوی حیثیت ومنل شي، د هغوی سیاست ته پکې برخه ورکول شي.
خغلی وقات زیاتوی چې د جنگ، د مخدره موادو د کاروبار او اداري فساد یو تور مثلث افغانستان تهدیدوي چې د سولې پراتک سره به مات سي. امریکا د افغانستان د ولسکلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن له طالبانو سره قطر کې شپږم پلا خبرو ته کښېني، خو طالبانو تر اوسه د افغانستان حکومت سره مخامخ خبرو او اوربند څخه ډډه کړې او خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. د افغانستان حکومت هم د سولې مشورتي لویه جرګه کابل ته رابللې ده چې څه د پاسه 3000 کسانو پکې برخه اخیستې. تمه ده چې دغه جرګه به طالبانو سره د خبرو د چوکاټ په هکله د جمهور رئیس اشرف غنی حکومت ته مشوره ورکړي.
د افغانستان بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی مفتش جان سوبکو له طالبانو سره د سولې د یوې احتمالي موافقې وروسته په افغاني ټولنه کې د وسله والو طالبانو د جذبېدو لپاره د کافي نه امکاناتو په اړه اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې د افغانستان کارګران هم له دې شي سر ټکوي. نن د مې لومړۍ نېټه د نړۍ د کارګرانو نړیواله ورځ ده. یو شمېر کارګرانو ازادي راډیو ته وویل چې روغتیایی بیمه نه لري، تقاوت نه لري او کاری مسؤلیت هم نه لري. نجس صفه تفصیل اوروي.
ضیا الرحمن سهار تر ماخامه د کابل په یو برخه کې اهنګری کوي. دی وایي د ورځې یو نیم تر 300 افغانیو پورې پیدا کوي چې په دغه اندازه پیسې حتی نشي کولی چې خپلې اته کسیزې کورنۍ ته وچه ډوډۍ هم برابره کړي.
12 سال است که ما مکتب خلاص کردیم در لیسه استاد بهتاب.
12 کاله کیږي چې خونځای می د استاد بهتاب په لیسه کې خلاص کړی، خو د ژوند ستونزو دې ته اړ کړم چې لوړ تحصیلات و نه کړم او خپل کورنۍ ته نفقه برابر کړم. سهار نه تر ماښامه پورې کار کوم، خو د کورنۍ اقتصادي وضعیت نه هواریږي.
د ضیا الرحمن په شان سلګونه نور ځوانان هم په کابل ښار کې په درنو کارونو بوخت دي. یو بل افغان کارګر احمد جان وای
کار مو مستریګری نه روز کار ندارم، بازی بازی کار رو از بازی بازی
چون کار مستری توپ دی، هر روز کار نوی، ځینې وخت کار پیدا کیږي، هیڅ ډول امتیاز نه لرو، خو اړیو کار وکړو. له حکومت نه وازنی غوښتنه داده چې موږ ته د کار زمينه برابر کړي. اوس مهال زموږ نیمای ځوانان د طالب او د عیش له ویری وطن پریږدي، نیمای هم د بیروزګاری لامل کډوال سول چې ډیرې په لارو کې مړسول.
نس پښوم دولت بیکاری
دغه شکایتونه داسې مهال مطرح کیږي چې تر دې مخکې د افغانستان د اقتصاد وزارت ویلي نږدې 1,000,000 لوستي کسان بیکاره دي. بلخوا د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنې یا امکا وایي دا مهال 15,000,000 کسان د کار په شرایطو برابر دي چې 9,000,000 یې بیکار او یا هم لنډمهالې کارونه لري. د دغې ټولنې مشر معروف قادري وویل د روغتیایي بیمې نشتون، د تقاعد د حقوقو نه لرل، د کاري مسؤلیت نشتون هغه ستونزې دي چې دا مهال افغان کارگران ورسره مخ دي.
مسئولیت کاری قطعا وجود نداره، حتی ما خودم مسئولیت ندارم.
د کاری خوندیتوب اصل نسته، حتی خپل هم کاری خوندیتوب نلرم، کارگران خوندیتوب نلری، تقاعد هم نسته. باید کارگرانو ته د بیکاری، روغتیا او نورو برخو کې بیمه ورکړل سي.
ښاغلی قادری وایي دغه ستونزې د دې لامل شوي چې په کلنی ډول لسګونه زره افغان ځوانان له غیر قانوني لارو بهر ته ولاړ شي. هڅه مو وکړه سو په دې اړه د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت نظر هم واخلو خو ونه توانیدو. دغه وزارت بیا تر دې مخکې ویلي چې د افغان کارګرانو د ستونزو د هواري لپاره بیلابیل پروګرامونه لري.
د افغان کارګرانو د ستونزو په باب مو واورېدل. نن د مئی لومړۍ نېټه د نړۍ د کارګرانو نړیواله ورځ ده. موږ هم د افغان کارګرانو ستونزې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسولې. په دې هیله چې اوریدلې وي د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې درته خپرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خوس سالم محمد صالح په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي وایي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د انډونیزیا هڅې ستایي. زلمی خلیلزاد نن په ټویټر کې لیکلي چې په دوحه کې د نننیو مذاکرو په درشل کې د انډونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلي دي. په پام کې د ښاغلي خلیلزاد د طالبانو د استازو سره مذاکرې په څو شیبو کې پیل کړي. د افغانستان جمهوري ریاست هغه وزارت کړي چې ګواکې حکومت قطر ته د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر صلاح الدین رباني د سفر مخه نیولې ده. تر دې مخکې د حکومت یوې سرچینې د نوم نشور په شرط ازادي راډیو ته ویلي و چې ولسمشر د صلاح الدین رباني د سفر مخه نیولې ده. نن په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې درېمه ورځ ده. په دې جرګه کې 3,200 کسان د افغانستان د سولې د مذاکرو لپاره حدود ټاکي. د امریکا تر مشرۍ لاندې د ناټو پوځي ماموریت وایي تر دې وروسته په دې اړه معلومات نه خپروي چې څومره ولسوالۍ د دولت او څومره نوې د طالبانو په کنټرول کې دي. په هلمند کې د ګوزڼ یو پولیو یوه بله مثبته پیښه ثبت شوې. له دې سره په روان میلادي کال کې د ثبت شویو پیښو شمیر 3 ته ورسېد. په دې ولایت کې په پام کې د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي د ملګرو ملتونو مقر ته ورسي چې د امنیت شورا له دایمي غړو سره خپل معلومات شریک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلمیا کې ویلي چې براین هوک نن خپلو کتنو ته هم دوام ورکوي او د قزاقستان د دوو ښارونو په مرکزونو کې تر سلو زیاتو کسانو مظاهره کړې ده. دوی د ټولو سیاسي بندیانو خوشی کېدل او د جمهوري ریاست د راتلونکو ټاکنو تحریمول غواړي.
او اوس هم فیروزه عزیزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
تاکل شوی چې سبا په کندهار ولایت کې د منډي سیالۍ پیل شي. د دغه ولایت د ورزشي ادارې سرپرست میراغانن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې به 1500 کسان ګډون وکړي او 5 کیلومتره واټن به ووهي.
1500 نفره ځوانان راځي او سپین ږیري داخله اخیستې د راجستر شوي دي. 6 بجې د کندهار په داخل د ښار د ځغاستې سیالۍ د کپتان مدد چوک څخه شاهي لوبغالي تر قدیمه پورې موږ لوبه په لاره اچو.
نوموړي وویل چې د دغو سیالیو ترسره کولو هدف د نشه یي توکو سره مبارزه او ورزش ته د خلکو هڅونه ده. د ښاغلي میراقا د معلوماتو له مخې هغه لوبغاړي چې لومړی، دویم او دریم مقام ترلاسه کړي ډالۍ او ستاینلیکونه به هم ورکړل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د مې په 4مه نیټه اروپا ته سفر پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان کرکټ ملي لوبغاړي به د مې په 4مه نیټه له کابل د اروپا په لور سفر وکړي. هلته به له سکاټلند او ایرلند سره لوبې ولري چې د مې په 8مه او 10مه نیټه به له سکاټلند سره لوبې او په 19مه او 20مه نیټه به له ایرلند سره لوبې وکړي. دا سفر وروسته له هغې نه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله تر تلویزیون ورځنی سفر وروسته د شنبې په ورځ بیرته هیواد ته ستنه شوه. افغان ملي کرکټ لوبډله جنوبي افریقا ته د تمرین په هدف اتللې وه. چیرې چې په بیلابیلو برخو کې تمرینونه وکړل. د دې سفر په لړ کې د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال جام لپاره د غوراوي کمیټې د 15 لوبغاړو نوملړ هم اعلان کړ چې درې احتیاطي لوبغاړي پکې شامل دي. ښاغلی هوتک زیاته کړه چې افغان کرکټ لوبډله به د اروپا په بیلابیلو برخو کې د نړیوال جام لپاره تمریناتي لوبې وکړي او له بشپړ چمتووالي سره به په نړیوال جام سیالۍ کې ګډون وکړي. او د اروپا د اتربلۍ نیمه پای لوبو په لړ کې ټاکل شوې بارسلونا په خپله لومړۍ لوبه کې نن شپه د لیورپول پر وړاندې د لوبې ډګر ته ووځي. د دغو لوبو په لړ کې آژاکس امستردام نن شپه تاتنهام ته په خپل کور کې 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د آژاکس کلب لوبغاړي نیدرلاند وکولی شول چې د لوبې په 15 دقیقه کې د مقابل لوري دروازه پرانیسي. آژاکس امستردام او تاتنهام به یو ځل بیا د آژاکس په کور کې سره مخامخ شي او وروسته به بیا ګټونکي لوبډله پای لوبې ته لار پیدا کړي. دا دغه لیک وروستۍ لوبه به د روان میلادي کال د جون په لومړۍ نیټه په میترو پویتانو مادرید سټوډیو کې ترسره شي.